روز هفتم که تقدیم شما شد، سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون درته تدریسېږي. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په کندوز ولایت کې تازه 3000 خندقونه ایستلي. د دې کار هدف د باراني اوبو زیرمه او د غراز د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا ښودل شوی. دا چې د دې خندقونو ګټې څه کېدلی شي په دې اړه به وړاندې درته په یو راپور کې جزئیات درکو، خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانکزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو پر غولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ستانکزي پرون یکشنبه په یوه غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې له افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغه هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. دغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناتو غړو هیوادونو ته وچه افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وقته له رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولی د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکې بللي 9 دېرش دورې وهل شوي او له یوه تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سری محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطات په تور 9 دېرش دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې د بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېرې اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خبرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبع د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېرې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمېر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزي ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي وو چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په مودریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سره مشري زده کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګې په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سره مشري زده تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې په روان کال کې $11 میلیارد ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشري زده ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یوه اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوې چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږ کال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو د تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالي مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربیره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې د مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 100 کسان په دغو درې میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتی ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندقونو کیندلو ته دوام ورکړي تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون د یو شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکاری په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې یوې داسې میرمنې سره خبرې کړې چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپیت کلن آزر بی بی وی دو جوان ناخوالو ده سی پا مخه کرده چه لدی گرده با دو تلو هیچ لار ندو مانون دا چه ده کابل پا خطی سیما پولی چرخی که اوسی گی خپل هم کونده ده او دو دو نورو کوندو پا گردون چه یوی بن او بلی ده زوی مرمن ده ده یوی سوارلس کسیزی کورانه سرپرستی ور پا قاله ده زربی بی وای پزمکه د سر سویر نه لري او پاسمان ستور او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي وای نارینه اولاد تر الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي
او ما ته په غاړه د خپل مرشته مې ویره د قسم د ټول بګنې نه د شپې تیر کړي د دې مې دې د ګولو مخ نه ناوړي څنګه مې خوږیږي تکلیف مې زیاته
زربیبی چې د پکتیا اصلی اوسیدونکي د وای په خپل کلی کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري د وای د ژمي پر اتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او له بل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي
نو خلا دې سره ورور دې ګړ و د شاله تو کې چې دې فوند په کور کې واره یې مان را خوا دې کور کې یاد اتې په تنګ کړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولا د احاد شهر یا نیو ګر بخاري نه لرو لرګای نه لرو کړ یاد را باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې دا په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي سید اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو معلولینو او کونډو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و او سم راځو اونې زو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خځ سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزب تا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دسه حال کې سي ماشوم نو ساز د لای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي قدر من یو تلکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لیبی خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتې هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه، داسې وایي زما د لیور ښځه مثلا تلی و پلار ته کړی وی هغه کوم محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغې ځای کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي، نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنی ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي. داسې امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته. راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته. ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و او ماشومان لاسو ته مجي کول لاس و یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه ښه تربیه کوي، ښې وساته. مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې. دا خو نه چې مال یو لس راوړم، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالی نه، نه د جراب نه. اولاد وای زما ورور وای چې خېټه مرکوم ته نو یو مور ساتنه خو بکې. اولاد خو به خزم راوړ دومره خو کول شي چې دا نه میاشت د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي. مال نه میاشت یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک وکي چې ورته ضرورت دی. مال دغه د مال د هر څن کاندیر شته مال یو هغې نه بس شي چې دغه یولس اولاد کې داسې خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې. مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یو مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سه ده خپله یوه مور، یعنی د دې طرفداره کېدای سي چې د هغې اولاد ژوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سي مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي، خو کوم ستونزې سه مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولای سي. اول یو ماشوم سه په تکلیف کې مریضي، یو شپه سه مور سره ویخه تیری هغه سه هر پلار سه ځان تو وای سه زم هغه نه سي سره تیرولای، نیم ساعت به خوب نه سي سره کولای. یوازې همدا مور د سه خپل اولاد سره یو شپه نه په شپې شپې میاستې کال به خوبي نه قراری هر څه سره په تیری. نو دا ډیره غلط خبره ده. سه یو ماشوم دی زوبل سي او دغه مسئول باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلې دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلې دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغه سره باید احتیاط وسي. ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی. دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سه مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئول ټوله مور کړله. سدا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې سه ماشوم نه سوځدلی چای یخ و، هغه سات خو تیر شو. د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس لدونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی غم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلیږي دا راځي په کې چې امکان نه لري یو ماشوم بغیر زوبل دونه لوی سی نو دا رقم بلرو سره لازم نه دا رقم یو سلام الله خیل خپل حس سره
څومره مسؤلیت لري پلار چې نورو چارو سره په کور کې د ماشومان په روزنه کې مل میرمنو سره وانډه واخلي
بالکل څونه حق سي مور لري امونه پلارم لري سي وانډه سره واخلي او په شریک باندې زکه دا شریک ژوند چی شته وایي دا میړو خزه شریک ژوند تیروي مور او پلار میړو خزه همدغه ته لکه څنګه چې دا خزه خپل میړه سره په هر کار کې وانډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیمي نو په میړه باندې لازم او مظلوم رسل خپل خزه سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابر توګه باندې ورسره سره ورسي ک چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اختره سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک سره کی نو دا خود نه کوي مور خود بیا مجرمه کوي نه صفه دا رقم غورځي دوه یا په یو دسه مشکل کې مور تو وایي سي ولات مجرمه دا کار ته لوجنه سوای دا باید ته دا رقم کارونه
کلی وباندو کې بیا کورنۍ وسیږي چې میرمن په مطلق ډول درس نه دی ویلي دوی دا تل دل سوي هغه لار که باسه واده می اته د درس برخه مور ته ور پریږدي دلته څومره زیانونه را منځته کیدلی سي
ډیر زیات په دې کې اولاد له بی تربیګی لمده جنه شروع کیږي کله سه یو پلار د ټول مسولیتونه مور ته ور پریدي او مور به رسیدګی نسی کوي ډیره مشکله د ټول شایان ته یو خزه د کور له هر څه ته رسیدګی کوي نو خامخا یو څه نه پات کیږي هغه پات برخه سه د هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیا پیدا کوي دا نیمګړتیا د اولاد په بی تربیګی باندې وړي خز د صدا مسولیت تر سپاری نو خامخاله غنې او څه سپات کیږي ک د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډ نه پټ کی او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوه مور لخپل میډ نه پټ کړه د ماشومان لپاره نه دا خبره پټ کړه لاندې جن اولاد به تربیګی شروع کی او اولاد خرابېږي حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی که دا صورت وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ کوم کارونه پلار کوي او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ
زه خپله الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلم د واده کېږي مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې سده 2.5 کلن ده
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار
داسې هغه په کارو کې مصروف وي زه خپل ډیر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپل په غاړه واخلم خو به هغه څه ته سه زه پیږم چې دغه لته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا داسې کومه خبره ده سه مریضي داسې مشکل سي هغه باید پلار پی خبر سي نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زور ته وایم چې دغه مشکل یا نن مریض یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل سي هغه زه نسم کولای هغه ته وایي مطلب مکتب کې کوم مشکل دی تر هغه چې زه حل کولای سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم دا هغه مشکل پلار سره ته رسوي تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ته یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکې وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا خطر بیا حتمن ضرور ده کومه ته سیتا وس کیږي تا ته کومه ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم نو سه آینده د اولاد سره د منګه دي جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع توڑان کو سیو څه آینده کې یو څه وکي
bale د سه راته ویلې چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو روانه خسته نه
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ورکړې سزو ما دا کار پاتې سوي سده دا تو کې او هغه څه پاتې سي کوم وخت چې تزو یا کالی ور بدل کی یا بل کوم څه کاری وای سره دا کار بزو کوم دا تو ک نو اصلا زه خپل د ته ما شرایط نه دي مسایې د کړي سي دا کار دایو کی او که چېرته ورته مخ ته راسي نو نه نه وای سده دا کار دی مانه دا یای زنه کوم یای به تو کې
څومره کور فضا کې سمینات را منځ ته کیږي چې خځه او میړه په شریکه باندې ټول مسولیت په تیر بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دا مسولیت یو ځای په وګوي سي څومره کور سمیمي
د کور د سمینات او ځال هم دغه نه جوړیږي هغه کور کې سه میړه او خځه دواړه همغږي نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده او هغه میړه خو زه په خپل منځ کې په یو غږ نو دی غوی اولاد
اول زنا اول مهمه بنسټ کوم د اولادو د میړو د خزه ترمنز فاصله سدا یا بی اتفاقی سدا د اولادو د بی تربیګی اول زنا ده.
نو تاسو با کورنۍ ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومان مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی دا همدا رقم، که چېرته مونږ د مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه څه د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د برس پہ تاثیر کی هغه د پلار ده. کپلا خزه ته ارزښت ورک، یعنی خپل مېرمنې ته ارزښت ورک، اولاد سده اول پلار ته ارزښت ورکي او پسې مور ته. او کچیر ته مېړه خپل خزه ته ارزښت ورنه ک اولاد اول پلار ورته به ارزښت ده او پسې مور خو بيخي به ارزښت ورته راځي، ځکه سلام غج نه دا دوی دمدغه منبع نه دوی دا غاخلی. څه وخت ک د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکي، نو البته دا یو بېمانه شاید نه زوب ول ارزښت ورکوم.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسه.
آمین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه پاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي. او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې اصل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خوب په کورنۍ سړیو یا د کورنیو هغه نارینه او پوری توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل بامیل سره ولې د کوماک وکم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پاته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومخ راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دادي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
کورنۍ ته نفقه راوړي، البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تومیا، د خپل کورنۍ په اړه درته وایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل هم یوازینی هم دا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د دغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانو نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروف ای. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دي سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروفي یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم؟ نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کېدای شي ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دې دغه شریک کړل، کېدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که تواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زړه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم، خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړي دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یو ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نور هم ښځه ملامتوي، تر وهلو ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تانه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایي؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل پامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه، تاوانونه هم ورسره شوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي، کار ته ځي، هغه بیا خپل میرمن ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه خزو ته پرېږي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپل مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي او د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پهل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي چې لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست نیکلو هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنې یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو د هغوی لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی چې اټومي شعاع چې د پورته څخه شاته خواته زیاتېږي همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي په عناصرو کې. عیني شوا تناوف وای چې عیني شوا د عین ورستی کوشر او هستی ترمن د وطن څخه عبارت دي چې عیني شوا هم د پرسک شته خاطر زیاتیږي او هم دارنګ عیني شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس پاین کی زیاتیږي آینایزیشن انرژي یا تناوب به وایو وای هغه مقدار انرژي د چلاتم څخه د الکترون لري کولو په مخه مصرف کیږي د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده آینایزیشن انرژي هم د پورت سکشته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آینایزیشن انرژي زیاتیږي د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادي شي د الکترون د غشتولو انرژي د پرسک شته خواته کمیږي او همدارنګ د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټی ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګ د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي د تهموزي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تهموز وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تهموزي اکسیډیشن ځانګړتیاوی د پورت څخه شته خواته کمیږي همدارنګه تهموزي ځانګړتیاوی د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصر د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشن ته خاطه د ځانګړتیاو کې عناصر زیاتیږي همدارنګ ارجاع ځانګړتیاوي د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسی الکترونونو تناوب ولانسی الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شتې خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه ورستي خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزي ځنګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځنګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورت څخه ته خواته د اندوسر تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځنګړتیاوی د چپې څخه راستې خواته کمیږي د الکترون ورکول میل یا الکترون پوز الکترو پوزټیو ځنګړتیاو تناوب دي چې وایي دا د پورت څخه ته خواته د الکترون ورکول میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون ورکول میل کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوه او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغو د ډي فریسوي او اتم شنورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو لدریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برا تدا وی چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړش کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري د ویلي کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نه تڅ کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر ایوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سړي جوړش لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په ویش چې د اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګ یعنی سالس دي اکسایدونه وای اکسایدونه وای دو انتر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایدونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کینی خوا ته اکسیجیشن د فورمول شی خوا ته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول شی خوا ته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګ د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په لاس ډول دی. لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ور سره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د ایرون 2 اکساید، همدارنګه د ایرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی، یو تیزابي دی، قلوي دی، امفو تری او پلان دي دوه سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انچیشي مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په ډول د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګ تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګ په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه لاس سره زی ولاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي. او د کلوي اکسایدونه سره مالګه جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې ها اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګه جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. د موري اکسایدونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګه اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګي جوړوي، چې د ټول ماتلو کې د ذکر سیوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایدونو هایدروجن استیز او بل د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه که کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید لاس سره زیات زینو کلیوی او تیزابونه څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایدونه لاس سره زیات دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه لاس سره زیات د لوړ الی اکسایدونه له تجزیه څخه لاس سره زیات همدار د ټیک اکسیدیشن نمبر لرونکي اکسایدونه څخه اوبو لاس سره زیات اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري امید ولري اکسایدونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایدونه څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او زیات اوفونی په ډول استفاده کیږي
خون کی پننننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو ترنه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن به خونکی راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي ګروپ دی یعنی که چیرې NH2 بکشي کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی یو درجه دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي د امائن په ګروپ کې څه دي یا به یو درجه امائن وي یا به دوې درجې امائن وي او یا به درې درجې امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه ویلي هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي N شاوخوا درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نوی زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا به څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده بیا ام دي نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دي پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولري به بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل ورته ویل کیږي فینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره فینایل یو ځای شوی دی دا ته فینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي آر ان ایچ 2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای شي بیا چې جوړي آر ان ایچ 3 یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچي میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا اگر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي، بیا کلکلی ور واچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه شویل کیږي، کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین، دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو ان وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي، نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه هایدروجن وي، یو رادیکل ګروپ وي. یو ان، دوه هایدروجن، یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویل یو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی سي، هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی، ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو ان د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمري، پرایمري څه معنی؟ ان دی، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، دا پرایمری شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو ان وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه رادیکل ګروپونه وي، نو مړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه دانې رادیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، ان دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای، هغه د دغه ان کیاس کوي. نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی؟ پر یو سی، دغه دی یو سی، دغه دی دا دوه درجه اماین. چې نن موږ ویلي چې یو ان وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو ان وي، پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي، نو مړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان، درې طرف یې رادیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه یې دي، دغه ان چې دي دوه درجه یې دي، دغه ان چې دي یو درجه یې دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې رادیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په ولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مخکښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه مخته مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته